افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جلنازه نن خاورو ته وسپارل سه. او د ایران نظامي چارواکو واشنگټن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یوه سوداګر زوی وتښتوي خو ونه توانېدل. دای وای د سړی تښتولو یوه ډله چې د یو ملي سوداګر د زوی تښتولو قصدی درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګر لپاره یوه لویه ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشناګل بانډیوال ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلي چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي. موږ کوشش
کوو چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصلې وکړو او دوستانو ته ورغواړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونې وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په ادګا جماعت کې وسو او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د 13 ورځ د زړه د سکتې له کابله په 55 کال په 55 کلنۍ کې مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلي جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامی چارواکو واشنگټن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر برید جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې نه بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملیشو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگټن او تهران ترمنځ ترنګلی وضعیت نور هم خراب سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حملې پړه پر ایران واچوله او ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. ټاکل سوې ده د ترکیې پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیه او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقره غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامی حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقره د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسيې د شمالي قفقاز سیمه په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حمله مسؤلیت منلې دي. په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو تغوږ یاست. جمهوری ریاستوی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکو ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نسی دراتلونکو ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتلونکو ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي عدالت تامین شي.
که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو موږ ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت په یو مفصل راپور کې کتنه شوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. 2019 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهور ریاستوی پراتلونکو حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکو ولسمشر صلاحیت دی. د ولسمشر یو ویان ورسره له هغه د سرګندونې وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر معنی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند کډرایو 50 جمعیو پوره کړی ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې او د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نسی در راتلونکو ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتلونکو ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډیر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پریښودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکخ نوماند اعلان کړو چې د استعمال شوی رایو 50.4% یې خپل کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانبس شخصي نظر بولي وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د دې ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي رفتار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو شرایطو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي. او دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمیر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت تاسوول دی چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه. په همدې خاطر باندې چمتو ندی هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیمې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
نوموړی وایي دا خدای چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس او د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جانباز سرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خواهم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول دغه ښکارندوی کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر دغه ډول څرګندونه کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومتوالۍ دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکه کړې دي. نوموړي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلی وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاستو په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت شوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو پیروزی عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي. دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي. دغه نه وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاست د پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو. خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایتو د کچه ډیره زیاته وه او دغه نه وروسته 15% شکایت مرکزی و دفتر کې ثبت شوی وه او قرار په دې وه چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی وه. له همدې کبله ډیری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول. له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځیږي او ډیره زیاته شي کیدای شي له 1 میاشتې نه هم ډیره شي.
د ناظر بنسټونو دا ده په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا چې د ټاکنو کمیسیون په څیر باندې تاسو دا موده ونه غځوي هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده. گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت پومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی زگه چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده. زمونگ به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورس ده ده قوانین او طرز العملون پا اساس با عمل وکرو او انتخاباتی عدالت تامین کرو او ده مشکل
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زرمینا کاکړ حقجو وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورنۍ وایي چې آصف جلالي د زړه سکتې له کبله د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ساه ورکړې ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کومیډین آصف جلالي نن د کابل په شوادای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالي د جنازې مراسمو ته راغلي د هغه هم مسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالي نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کومیډین ابراهیم عابد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالي تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي، ډیر ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالي غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمند لایق اثر هم د جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولي. هغه وایي
ولازم ما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتو نمایش نامو څنګه تر راغې ماته لی اثر صاحب په دې مې واره رانغله. مور ته لی نشو لوبولی تراجید نفسونه نشو لوبولی ځکه تا میک سری داسې ده چې که ته هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبوم داسې تراجید نقش چې ته به د زړه نه راوژاړې. تېره ورځ مې دی چپرکټ په سر باندې ولیده خپل نقش کې داسې ننوته وچ غږ یې ونه.
د ښاغلي جلالي زوی احمد بلال چې وایي چې پلار څه ډول دی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستیم که ته کادم دغه چین دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نام شه نگاه کنیم خو یک چیز
دی وی زما پلار نه تکرار کې هغه دی یو ښه شخصیت و. د سهار ونی مبهجی وی چې موټر ټو مونږ ټول ته یو ویل چې زوی دی کې مورست له 2 ساعته مونږ په دې فکر چې پلار می ویده دی خو یو وخت مو چې مخ ورته لوس کړ نو نه خوځې د چروختون ته مبوت له 2 ساعته مخ کې ډاکټرانو هم ته ویل چې د پلار د زړه ګراف صفر تر رسیدلی دی.
انا گفته 2 ساعت پیش گراف قلب شی چی رفته بود واخ صفر شده بود.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالي د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالي په تمثيلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکاره وستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالي د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو د 250 کال عمر درلود. خاغلی جلالي د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش ولوباو. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او د رسنۍ نږدې 2 کال کار روسه د افغانستان خصوصي رسنۍ په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالي شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سالي صاحب
ډېره مننه. د خاطر پردیس پر راپور کې مو وردل چې د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګ بریدونو، چاودنو او وسلولو بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهر مل په یو تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیس کې د واده په مراسمو ځان مرګ برید د 2019 کال تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی وویل د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودري سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګ بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 130 نورو ځانمرګ بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
د ځانمرګو ترهګریزو بریدونو او ماینونو د چاودنو له کبله د ملکي تلفاتو شمیر 1840 اویا تنه دي. 4526 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو له کبله ټپیان شوي دي.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د ډسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوامبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي یماموتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل، ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شهیدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېیمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بې ساري زیاتوالی ښیي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 4,386 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. خو کورنیو چارو وزارت د حکومت مخالف وسلوالو تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وشل شوي دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوي شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هر 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد لس تر شل هوایی او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطې په نوم قومندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري، کندوز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بیرته په شاوتم بول شول. د افغان ځواکونو لاسته راوړنې، ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 هغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بیرته ونیوي. دغه په خبره د بغلان د هنغوري، د هلمند مارجا، د بدخشان وردو، جیمګان او کیرانو منجان، د غزنی د هیک، خواجه او مری او جغتو، د تخار ترقد، ینګی قلا، خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او بلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو. ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې څلوېښت زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي. هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي. د سیمه ییز اردو جوړښت یوه بله موضوع ده چې ملي دفاع وزارت یې په دې کال کې له خپلو لاسته راوړنو ګڼي. ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ییز اردو په لیکو کې 6000 سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوختي. خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو په لټه کې دي. هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. اوس 2020 کال ته د خیراتونکو هیله مندي ده. خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوي دي. د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 45 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور جزئیات له عبدالحی کاکټ څخه اوري.
ایسوسیټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوې دي، یعنی هر ورځ 15 سرغړونې سوې. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومتو 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نشه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومان پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد د 100 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو غږ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسی وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنه شکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي صرفان له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورته بدل کوي چې خلک سخت تاواني کړی دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه وکړل. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا ګڼه ګڼه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو ده چې غواړي پاکستانی کلداری پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه صرافان له خلکو د خپلې خوښي په بیه کلداری اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداری ورسره دی وایي صرافان یې د خپلې خوښي په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
هغه قانون باندې دوی مات کړي، نو دلته خو هېڅ نه پوښتنه شته، نه دغه هر سراب سرور ګل خپل په زړه مات کړي. هغه مات کړي
سمی ولار یان چې تور بکسې په لاس کې دی د صرافانو له مارکیټ نه هیلې د وټو په حال کې دی. ازادي راډیو ته وویل صرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپل خوش آثار تبادله کوي.
پرون کلر 1,015 یا ماتول صرافان نن سما بایو کو په 1,015 یا ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا صرافان چې ده په خپل تابه باندې هغه کلدار افغاني معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده د عامو خلکو لپاره، دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې صرافان تر 10,000 کمی افغانۍ نه ورته بادله کوي.
ایمان رحیم جان دی وروره، اوس ته 15,000 ګټ می تاول ته 15,000 به نقص صدی نه خسته واشه بازار کې تر کاری په واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاش کې دا ټول کلدار وره کې افغانۍ شمو ډیر په خوشاله یو، مګر دا ته غریب خلک تباش قسم خدای تباش.
دا غزنی صرافان بیا دا خبره نه مني چې گویا دوی دی په دغه ځای کې په خپل خوشا اثر تبادله کړي.
د مانم بشیر د یو له صرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولې د تاسې عملن ویني موږ تبادلې د ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ له درکه بیا دلته کالدارو ریټ موږ معلومه
که دغه صرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوش آثار تبادله کوي. خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې صرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلې نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې اعمالو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
ماته ولای ما د ننګرهار ولای د کامی ول سالي د مړی کني وو دي ورور زمون ته ننګرهار کې دغه ستون زده چې تذکیر اخلي د تذکيري د فرمې او قیامت لس افغاني دي ولې تا نه 500 افغاني اخلي دا په کلي افغاني شخصي ګډونه ته دي څنګه مداهله به چې زمون دغه پیغام چارو کو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام زنزر احمد شاین زبر ولایت شاجی روسری څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لار ساده دا ډیره زیاته خراب ده او موږ کو تقل شاجی روسری سوالی کې زیات څه مصافحه په دوزای کې موږ مخته سرتي کو کې بل شاجی روسری څخه مکتب لپاره اوس په 2 ساعت کې مصر سره ډیره زیاته لار خراب ده نو دا ما پیغام شو دی تو چروک ته ورسیږي و سلام ده زبیره زرمای نصرت کندهار دی ولایت کندهار د شهر څخه پېښته زما تر کوم دا په سپاره سم د کول سم ورځ چې برق په کندهار کې نشته د یمن د خاصه شکایت لري خلک وايي په لږه کې نشته ډیر خلک په مشکل اخته دي کار څوک د برق شکایت کوي تعلیب کوي حکومت مرزا خواهش کوي چې د پاره د خدای دا کار وایي ونه کې په مشکل کې وب نشته چې مسلمانان او د سپتازه کې یو څوک څوک نو کې وصل لري هغه د نیټر لري پګانیټر وبرا پورته کې د کوشنیان د مومنانو د ګو په لاس کې دی په یو کور ته لاس کاڅه شل کاڅه ولار دي او بوته وبنه پته او داس په تازه کې وی چې ډیر مشکل دی وبو انور کارخانه او نجارانو پلیسکارانو او کارونو اخو ګرد په بر کې اخو پرېر دی یا یو د مسلمانانو د داوداسو وبنه په یو مسجد کې ما دا خوایستي چې د حکومت راځي هر ولې راځي دروازه وای چې زبدا برق جوړوم زبدا برق جوړوم دا د دې جوړ څنګه دی په دا شل کال او مسکه د یو د کندهار برق جوړ نو سو والسلام کرام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره چلونی بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر څخه خبري
د هرات ولایت ځای چارواکي وای په دې ولایت کې یو درې کسیزه سړی تښتون کې ډله نیول سوې ده په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالی جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جمعات کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي ټاکل سوی ده د ترکیه پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي اسلامي دولت سختریز ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ووري تفصیلی زموږ پر ویب سایټ الوستلې سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس ته پامونه ثاني کې د مازیګر څلور بجې او 2 دقیقې دی اوس بل خان محمد سین څخه ورو چیندنن راځي سپورټي خبرونه تسدي
په 2000 میلادي کال د سیالیو تر نامه لاندې د تکواندو د لوبو لومړی ونی په بریالیتوب سره پای ته ورسېده د سیالیو په دغه دور کې د تکواندو سلور ورزشکاران په دوو وزنونو کې سیالی ترسره د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سیالیو د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د اولمپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دی د غلوبې تر راتلونکو 3 میاشتو او 10 ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلېږي دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د المپیک په سیالیو کې برخه واخلي دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي ټاکل شوی چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټینګ ولایتي سیالۍ پیل شي دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د 3 کلبونو ترمنځ ترسره کیږي د وویل دغه سیالۍ هدف د پاور لفټینګ د ورزشکارانو وده او دغه ولایت د پاور لفټینګ ورزش د غوره لوبغاړو انتخابول دي او تیر شپه د انګلیس په غوره لیګ کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې په دغه سیالیو کې مهم لوبې د ارسنال او مانچستر یونایټیډ تاتنهام او ساوثهمپټون او لستر سیټي او نیوکاسل سیالۍ وې چې په دغه سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه ساوثهمپټون 1-0 په مقابل کې تاتنهام ته او لستر 3-0 په مقابل کې نیوکاسل ته ماتې ورکړه فوټبال د دغه سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلد یونایټیډ سره سیالي کوي
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د مازیګر څلور بجې او څلور دیرش دقیقې سوې د ګڼو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د خپلواک ساپی په نامه اوریدونکي د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمیز کې لیکلي، د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپله دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي، د کابل لپاره د امریکا د سفیر جان باس خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ په رای راغلی دی، نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. از رحمان ننګرهار څخه لیکلي، طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی وربند وکړي. سید احمد عمری له کندهاره په خپل سمیز کې لیکلي، کندهار ته خودی برق رایله کړي، شمسیانې هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوې هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حقمل له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره کلی چې لشپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیږ. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ستاسره سپینزرګی کیږي او سمیږ نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو، په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څیړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد ورسره شوی دی.
ما نوم قسیم دی.
قسیم جانه تو کلنې؟
نه.
ته دا راته وایه چې کله کوم شی په کور کې خراب کې، بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟